په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د زمری اسد 13 د اگست میاشتې 9. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب پاڼې کې پرون سیشن بخپور سوی، د بودیجې کموالی په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر شپېته فیصده زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال څخه باندې 1500 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمېر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه، دغه راز ژوب او قلات کې په دریو جلا پیښو کې دوه سرتیری او درې افراطي وسلول وژل سوي دي. د بلوچستان د ازادي پوز چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده، په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسؤلیت منلی دی. نن په کوټه کې د لاسي بم په برید کې د دوو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل سول. پولیس وایي پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نشته وسو چې درې مشکوک وسلوالې په نتیجه کې ووژل سول او دوه سرتیری ژوبل سول. په ژوب کې د سوي برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یو چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې او دوه سرتیری ووژل. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. د اعلان داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 1500 کیلومترو په فاصله لرې واټن توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اژانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو شویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې یو 40 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړې دي. انسیا خبري اژانس هم راپور ورکړی هغه 4 کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر څو ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډاډه وکړه. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فائنل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 18 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20 پیل شوی، د دېش ټیمونه برخه لري. ټاکل شوی پیلو به د اګست میاشتې پر 20 وسی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو کمیدو له کبله د اړو کسانو شمېر 60% زیات شوی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل په کار نه دی. تیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له دوو کلونو د افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان د هرمز له تنګي تر تیرېدو وروسته په بهرن کې د امریکا د سمندري ځواک هډې ته ورغلی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه پروګرام خپرېږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه تشره غلاست ورزود راپورونو برخه ته د ژغورنې نړیوال کمیټې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د بشري مرستو د کمیدو له کبله د اړو کسانو شمیر 35% زیات شوی. دغه کمیټه د اقلیم بدلون او خدماتو ته د خلکو د لاسرسي کمښت د افغانستان د اقتصادي بحران یو عامل بولي. دا به داسل کېده چې ځینې کسان وایي د نړیوالو مرستو کمیدل به د دې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په دې راپور کې پر همدې مسلې بحث شوی.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، د بشري مرستو د بودیجې له کمیدو وروسته د افغانانو د اړتیاو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ 20 میلیونه افغانان مرستو ته سخت اړتیا لري. دغه کمیټه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه مرستو کمښت، د اقلیم بدلون او خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی د افغانانو د اړتیاو د 35% زیاتېدو لاملونه بولي. د دغې کمیټې د راپور له مخې سږ کال دوی له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 20% بودیجه ترلاسه کړې، په داسې حال کې چې تېر کال دا شمېر 40% و او د روان کال له جنوري تر اپریل میاشتې د بودیجې کموالی د دې لامل شوی چې 2 میلیونه کسان د تېر کال په پرتله لږ بشري مرستې ترلاسه کړي. IRC دا هم ویلي چې په افغانستان کې 80% اړمن ښځې او نجونې جوړوي. په افغانستان کې د IRC مدیرې سلما ابن عیسا په یوې اعلامیه کې ویلي هغه خلک چې پخوا یې دندې درلودې او پر ځان بسیا و اوس پر بشري مرستو تکیه کوي او ډیری کورنۍ نور خپل د خوړو د تامینولو توان نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې له نن څخه 2 کاله وروسته به د افغانستان اقتصاد له نړیوالو سیستمونو ووزي او 28.8 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان له خپلو ستونزو شکایت کوي.
از روزی که طالبان پایشه تا کابل مان که نرفتیم وظیفه، نه شوبه را دیدیم، نه دفتر را دیدیم، ناظری، نه معاش.
د غزنی ولایت اوسیدونکې صبره وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاره او په کور ناسته ده. د دې په خبره نوموړی په تېر جمهوري نظام کې پوځي افسره وه او 40,000 افغانۍ معاش یې درلود. صبرې د خپل ژوند د اوسني وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
شرایط اقتصادي ما زیات خراب است، حتی نمیشه میوه او ترکاری.
زمونږ اقتصادي حالت ډیر خراب دی، ان میوه او ترکاری نشو اخستلی. د ماشومانو زړه کیږي، که ناروغ شي ډاکټر ته نشم ور وړلی. همداسې پرېږدو څو خپلی ښه شي. د ټولو حالت همداسې خراب دی. ډیری وخت د 2 میاشتو کرایه په مونږ پاتې کیږي. که نړیواله ټولنه خپلې مرستې ودروي، انساني تلفات په افغانستان کې زیات شي.
نه یاقت کنه، واقعا تلفات انساني د افغانستان بسیار زیات میشه.
نظیفه هم په کابل کې په یو خصوصي انسټیټیوټ کې استاده وه چې د طالبانو حکومت لخوا د سلګونو نورو ښځو او نجونو په څیر له کار کولو منع شوې ده. دا وایي چې کور کې د ډوډۍ ګټونکی نه لري.
وضعیت اقتصادي خیلی خراب دی، چون د یک خانواده
اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی، ځکه په یو لسیز کسیز کورنۍ کې ژوند کوم. د نظام له بدلون وروسته په کور کې ناستم او اقتصادي وضعیت مې لا خراب شو. شرایط خراب دي، کار نه پیدا کیږي. د اقتصاد کچه مو مخ په کمیدو ده، ځکه مرسته نشته، کار نشته
شده میره، چون کمک نیست، وظیفه نیست.
د اقتصادي چارو پوه زراش حافظي د افغانانو د اقتصادي ننګونو اصلي لامل په سیاسي تعاملاتو کې ستونزې ګڼي.
مشکل اساسی مشکل در تعاملات سیاسی
است. بنسټی د ستونزې په سیاسي تعاملاتو کې ده. یو ځل د سیاسي تعاملاتو غوټه خلاص شي، دا به په یاد ولري چې افغانستان به په یو صنعتي تولیدي او صادراتي هیواد باندې بدل شي.
صنعتي تولیدي او صادراتي تبدیل خواهد شد.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون ګڼو کسانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې په وار وار ادا کړې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تر دې مخکې هم د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت یوازې 5 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کېدل په کار نه دي. په فرا او بغلان کې ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه یې خپاره سي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو له لوري له دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز له امله اندېښنه ښودلې. مایکل مککال د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری ترمنځ له لیدنې یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. د مککال په وینا طالبانو په خپلو کړنو سره وښودله چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دی. په همدې حال کې په فرا ولایت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د هغه دوه خویندې چې عمرونه یې له 10 کلونو کم دي دغه ولایت کې ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمېر نورو سرچینو چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مککال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې زکیې صدیقي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او منطقی ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له لسو کلو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي او دا هماغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنا چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي ته بیايي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بله کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي، خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې دو کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل شوي، خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خواهی په ډیرو برخو کې سرغړونې کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 چارواکو له قوله لیکل شوي طالبانو د مرستندویه ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملي نه دوی کارونه تر اغېز لاندې راوستي دي. په سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ هغې څېړنې ته هم اشاره شوي چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویه ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوي چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوي چې اړمانو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خوده لای. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بیلابیلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویو ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې خپاره شوي دي. حال کې چې لدی وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي ته دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ځواک سره مخ دی. خود طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد صداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان د قسمت مبارزه با پولشویی و د قسمت
د پیسو منزل او په مرکزی بانک د مسلکی کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لرو او د تل په څیر خپلو چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
خغل استداد داسې مهال دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړکې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ د کوکنارو کښت او تر خواهی د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې پاکستان تور لګولی و چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د موجودیت او په پاکستان کې د نامنۍ په وروستیو پیښو کې د افغانانو د خپلتیا پاړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو پاړه د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. نوموړي په دې اړه د طالبانو د حکومت په رسمي اعلامیه کې چې د مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ویلي پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان حکومت یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر خلاف وکاروي. خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغانستان د سیمې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پاوز مشر جنرال آصف منیر دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي. ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له دمخ کې یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړې. خو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې اتلس پاکستانی غړي چې په افغانستان کې چاودنی او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندې نیولي. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته د دې پر ځای چې موږ پاکستانی لوري ته د پړېګو ته ونیسو خپل امنیتي تدابیر مو ټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې. په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاګانې زیاتې شوې. افغان امنیتي او سیاسي شنونکي په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم وای
اما به طور قطع حکومت طالبان
خو په قطعي صورت د نشو ویل کېدی چې افغان طالبان د پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه ته وهڅوي، ځکه افغان طالبان پوهیږي چې دا مسله خطر پېښولی شي. ځکه همیشه افغان حکومتونو ته د پاکستان له خاورې سر در جوړ شوی او طالبان دا درک کوي.
مسله بسیار جدي چې طالبان یې درک میکنن.
دی وای په پاکستان کې نامنۍ کورنۍ ریښې لري، ځکه د خبره دغه هیواد تل له مذهبي افراطیت نه په خپل بهرني سیاست کې استفاده کوي. د سیاسي چارو پو سمی یوسف زی به وای
بهتره دا ده چې دوی ډیپلوماسۍ له لارې د پټي ډیپلوماسۍ له لارې دغه مسائل حل کړي، او که حل نشي نو د دې امکانات شته چې دا مشکلات زیات شي. نو فلحال زه فکر کوم چې افغانان خپله داسې قوت نه ده، داسې حکومت نه ده چې هغه دا غوره وګڼي چې نورو هیوادونو ته د حکومتي پالیسۍ له مخې بریدګر ورولیږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ګاونډي پاکستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې تر ډېره یې مسؤلیت پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي مني. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند په یوه غونډه کې انتحاري حملې درې شپېته تنه وژل او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالو منلی و. د دې وړاندې په 13 مئی میاشت کې بیا د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستان د پاوس په یو مرکز د وسلوالو په حمله کې 9 امنیتی منصوبین وژل شوي وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ مشر د هرمز له تنګي له تیرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر ولسمې پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپیولاستان اگزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي. تر دې تحرکاتو وروسته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ سنتکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیرېدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله یې بیړۍ درولي او عملي بندیانی کړي دي. امریکا په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندي تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفاع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولیږي او هم د F-14 او F-15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځني ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړي. جنرال مایکل ایریک کوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځني ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپلو وروستیو سفرونو په اړه ویلي منځني ختیځ ته دغو سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې زه یو ځل بیا په سنډیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د 15 سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کړي. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلي. دا اتحاد چې د 18 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال 4000 افغان بندیان له پاکستان او ایران څخه خوشی سوي او افغانستان ته ستانه کړی سوي. خو په نورو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې ډول ډول ستونزې لري.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. دا خبره د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدارز د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویلې چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوی افغانستان ته انتقال شوی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې د شان تیر کال 925,509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. خو په خبره له هم 2,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونویل چې دا کډوال په خپل خوا ستانه شوي کې د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره خپل خاورو وویستلي. پر افغانستاني طالبانو واکمنۍ دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو. چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لارې ترکیې او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یوه افغان کډواله میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځلې د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې ته اړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته راغلم. زه 1000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکړه او ما سره دا کرایه نشته چې زه ورته ورکړم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه ژاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه ژاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خو راوړي اکل بیشتر بود. د جامعه ترکیه موزر یک شرایط بد زندگی داشته. شما
په ترکیه کې زما لپاره رواني ستونزې ډېرې وي، ډېر بد حالت می تیر کړ. سره له دې چې اسناد هم ولري، پولیس دې یو شپه دوه شپې بندي کوي، انساني ارزښت دې د پښو لاندې کوي. مجبور شوم راغلم. ما ویل چې و مړی وچه ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې دوی له 3 میلیون زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په کوژدنو، زوم ډوډیو، ودونو او د مړي ژوندۍ په نورو مراسمو کې ترسره کیدونکو دودونو ورڅخه د ژوند لار ورکه کړي او د شادیو کارونه ورته سخت کړي دي. دا هم راپور
د کونړ مرکز اسدآباد وسیدونکو سراج الدین وای په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو، زومډوډۍ او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک حیران کړي دي. زایی و سیدون که وی ده ناوی راوڑل پر محال هم لیسراف کار خستل کی پا زیاد شمیر که موتری پسی روانی کری بی پا چتک تک که یو بل سرسیلی که بی او هم دا وجه ده چی ده موترو ده تکرونو بدی پیخی را منسته کی گی او خادی پا غم بدلوی. غلام علی را تاویل که یو چوک پا واده او ده غم خادی نور و مراسمو که دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
داسې ځوانان شته چې د دقیق رواجونو ته وجه نه چې نشي برداشت کولی، زاړه شو دغه جنکیم دغه پاتې دي. داسې رواجونه چې هغه د یو غریب سړي د یو د غریب کورنۍ د وس نه بار دي. یو حاجي چې حج ته ځي هغې سره د تګ راتګ ټکټ هغه هر څه مصارف یې خو دلته د رواجونو وس هغه نه لري. خپلو خپلوانو هغه کلي خلکو له به ور چاله به جوړې که یو چاله به جانمازونه تسپې دا مساکونه او که چېرته دا رواجونه ونه کړي نو د هغې وجې نه به ټول خلک ورته دغهغې وی چې رواج نه شي کولی، حج به نه کولی، رواج نه شي کولی، واده به نه کوی، نو ډوډۍ نه شو ورکولی، خلکو له جامې نه شو ورکولی.
دوی له دیني عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاصه کړي. په کونړ کې دیني عالمان هم یادو رواجونو په تنګ کړي او پر خلاف یې مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلي چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وی آرام تښتولی دی.
ډېرو خلکو نه حج په دې باندې پاتې واده کول ډېر اسانی رواجونو دې ته خلک ورسول چې د واده نه پاتې همدارنګې د مړي کمر نه بنده ډېر اسان دی
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هرې همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمېر کسان د غمخادۍ مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې دغه ملا ماتوونکي رواجونه شتون لري او خلک یې په تنګ کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سهشنبه خپور سوی، د بودیجې کموالی په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 50% زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 1500 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمېر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه شوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کیږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه دغه راز ژوب او قلات کې په دریو جلا پیښو کې 2 سرتیري او 3 افراطي وسلوال وژل سوي دي. د بلوچستانو د ازادي پوځ چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسؤلیت منلی دی. نن په کوټه کې د لاسي بم په برید کې د دوو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل شول. پولیس وایي پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نشته وسوه چې 3 مشکوک وسلوالې په نتیجه کې ووژل شول او 2 سرتیري ژوبل شول. په ژوب کې د سوي برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یو چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې او 2 سرتیري ووژل. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړي او دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. د اعلان داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 1500 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازم مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فائنل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقه به د جمی پورس چې د اګست میاشتې 18 کېږي تر سره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر شلمه پیل شوی د دې ټیمونو برخه لري ټاکل شوی پیلو به د اګست میاشتې پر شلمه وسی. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اورئ. د دې ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیل لوبو په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچ جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکواندو کار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شوي او راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خپرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به خپره شي. را سره پاتې شئ. پیل یې د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، احمد شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیر، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي
لکه تاسو په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنګلادیش سره میچ وکړل، یو ښه فرصت وو د سریلنکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت وو چې ترڅو موږ ورلډ کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکړو چې ترڅو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او ترڅو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې ترڅو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي ترڅو موږ په هغو باندې کار وکړو، کوچز کار پرې وکړي او سره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمد الحمدللہ خبره دادا چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
دوی ردا چې کلمړي زلبه دواړه هیوادونه د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیلمن دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یوځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د اولمپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو. بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلی دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 6مه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پراتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېری اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستانی لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15 نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې ښایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیواله شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندوستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپلې دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اگست 5 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکز آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی وو. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان 4 نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولای د تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو میډالي وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او استرالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډالي وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپل لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ میډالي ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په څلورم وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات وو، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له میډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په شپږم وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د استرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو میډال یې وګټه. په اووم وطن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني دوه سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په اتم وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډال یې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوی وي د تکواندو 200 لوبغاړو ګډون کړی وو چې د افغانستان لوبغاړو په کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 3 پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یې یو بار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دی چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دی ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت دری ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکي او غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوې لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن هارڈی، جاش هازلیوڈ، ٹریویس ہیٹ، جاش اینگلس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغه راست پاٹ کمنز به په دې نړیوال جام کې د استرالیا د لوبډل مشر په توګه دنده ترسره کوي. یا د لوبډله به په راتلونکو میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندوستان سره د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې استرالیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلوم شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، آسترالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظم ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، د سلیکشن له بنیاد نه صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید ترسره شوی وای او په هغه باندې کار شوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نور لوبډله صدا د انتخاب په اړخ کې که وګورو، فاسٹ بالنگ برخه یې پوره ده، د بیٹنگ برخه پرادا، د سپین بولینګ برخه پرادا، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورستې لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږ ستونزې لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډیره وخت ښه پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې د ستونزې حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډلې سینې نه سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته د مونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکه خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې د مونږ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نسي. که د مونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که د مونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او د مونږ لوبډله سدا اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی شي. مونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسبالونو لپاره لپاره اوس ډیر زیات مشکل نه سی او نو په دغه ځایونو کې کار په کار او ډیر مهنت په کار او په دغه خامیانو باندې کار وسی اول بسمینان په اوټ نسی او هغه ځکه خپل خامیانې سی دی په سترنت یا په کوي نقطو باندې بدل کی ماته نه کاری سی په دې شان کار وس
دی روزونه کې پتوګه وای چې د یادو لوبغاړو ځایناستي اوس په افغانستان کې شته
بالکل ځایناستي د لوبغاړو شته د منګ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوش خبری او کو یو د منګ خوش قسمتیم ده چې منګ ډیر با استعداد لوبغاړي لرو نو منګ په کورنی کرکټ کې د سې لوبغاړي شته چې منګ د ملي ټیم د هر یو د ځایناستي کې د اسلامه تکړه لوبغاړي شته او د منګ را روان نسل په ډیر تخنیکی سمره تخنیکی مسائل دی په دې باندې سنبال ده او په تکتیکی مسائل باندې سنبال ده په کرکټ باندې ډیر زیات پوهیږي او که هر اکیډمی ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي په مسلکي توګه باندې کوچز دي روزونکي وسکار سره کوي چې دا شیان پخوانی وو په افغانستان کې نو بالکل د موږ افغانستان د کرکټ آینده ډیر روښانه ده د هر یو نیشنل ټیم د ټولو ځایناستیسته
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي
کو ګورو ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده سم مشکل کار نه ده من کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کو په دې کې د بیټسمنان د هر بیټسمن رول معلوم کو کوم بیټسمن با په یو لس کسیز لوبډال کې څه رول لري او خپل رول به څنګه تر سره کوي دې ته موږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو ټول ټیم ته باس بولینګ ټیم جوړوي شو سپن بولینګ ټیم جوړوي شو د پاکستان دی ټیم بیټسمنان هم موږ ټارګیټ کولای شو اته په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو خو د وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره د وینینګ ستراتیژي د عملی کولو برخه سیدا ډیر زیاته مهمه ده د مثال په ډول باندې کې چې ته موږ پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګیټ کوې په کوم ځکه د سوځيږي او کیږي نو هغه ځکه موږ ته په کار دي چې بال وکړو نو هغه ټارګیټ بالینګ موږ نسو کولای هغه ځکه بال نسو غورځولای نو دا د موږ د پاره بیا مشکلې کې د بیټسمن او ټاول نو همداسې که موږ یو دیو بال راوند ته ستراتیژي جوړ کړو چې هغه ستراتیژي موږ په ګراوند کې عملي کولای نسو نو بیا موږ د پاره مشکل ده وینینګ ستراتیژي جوړول اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی له جوړولو نه وروسته بیا د دې عملي کول یو لویه برخه ده چې دغه عملي کول په برخه کې به موږ امکان ولري چې ناکام شو ځکه چې موږ دغه د عملي کول لپاره باید موږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو هغه وینینګ ستراتیژي باید ډیر مخکې تیار شي هغه په کمپونو کې تیار شي هغه باندې کار وسی ټارګیټ پریکټس وسی سناریو ټارګیټ پریکټسز باید ډیر زیات وسی هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیا د ځان په تیاری باندې کار کوي د موږ لوی بدبختي دا ده چې لوبغاړي سیدي د ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړوي د بل مخالف ټیم ټارګیټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوبونه میچونه ګټلو ته تیاری کول په دې باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسه لیدلې تر څو پورې دا کار موږ ونه کړو موږ غټ ټیمونه نسو وهلی او میچونه مشکلي دي
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بلې لوبډلې قربتوب کوي دا به څومره اغیزمن کار وي
بالکل سریلانکا کې یو بل ټیم میلمه کول او دغه قربتوب کول به فایده صرف موږ ته دا وکړي چې موږ چیرته سپین بالینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپین بالینګ هم خو سی نو سپین بالینګ یې د موږ د نورو ټیمونو لپاره سردردی ده که سپین بالینګ موږ ته ښه بالینګ کوي او ډیر چانس ته چې په سریلانکا کې د موږ سپینران ښه وځلیږي نو دغه یو چانس موږ لرو چې موږ په د یو ځای کې ډیر ښه وځلیږو نور ځایونه ماته داسې بیټینګ او فاسټ بالینګ داسې نه ښکاري چې ډیر به موږ په دې برخه کې وځلیږو
پاکستان هم دې لوبلړۍ ته خپله تر ټولو پیاوړې لوبډله لیږي دا ځل به ورسره مقابله څنګه وي
بالکل یو دا د دې لوبو د تیر سیریز چې موږ کوم ګټلی وه خو پاکستان چې د موږ ته خپل ډېره ځوانه لوبډله رالیږلې وه دا پیره به دوی خپل مکمل ټیم رالیږي او با تجربه لوبغاړي به رالیږي او دا فارمیټ چې ده دا 500 ورځې فارمیټ ده خو 500 ورځې فارمیټ کې چې د موږ ډېر زیات په ښه نه ښکارو نو که موږ خپل تاریخ وګورو د کرکټ 500 ورځې کې موږ ډېر زیات نه یو ځلېدلي ځکه څنګه چې په کار ده موږ یو ایشیا کپ چې ده د ای پی ایل نه وروسته کوم ایشیا کپ سوی وو هغه کې ټیم ډېر ښه ځلېدلی وو او لږ نه وروسته بیا د موږ ټیم چې ده په ون ډی کرکټ کې دومره ښه نه ده ځلېدلی خو تا مه د ښه کرکټ ترې کوی سو پاکستان ډېر ایکسپیرینس ټیم ده پاکستان با تجربه ټیم ده په یو ورځنیو لوبو کې د موږ له ټیم نه ډیر خطر.
د افغانستان په اعلان شوی لوبډله کې سلیم ساپه وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولوبول شول پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې دې لوبډلو ته یا دې سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپه او وفادار مومن چې دی دغه د بیټسمین دی اوټولو مهارتونه له دوی سره نسته، ځکه دوی ښه ټارګټ نسی وستای او دوی ټارګټ کې بال نسی کوي، دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کی کوي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل دوی دوه ټیم کې اچول سی دی د بده ورلد کپ د پاره او دوی ته پکار دي چې د ټیم سره وساتي، په دوی باندې زیات ټراست دی لوبول نه ده پکار، دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له د ماحول سره او له هټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمین د اوټولو په ستراتیجیزو په دیشانو په نت کې کار کوي دا ښه خبره ده. خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول چې دی منګه ویرو عظمت چې د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي له ډیر پیس سره کوي غالک نه موږ ته فائدہ اخیستل دي. پر کی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکړي نو دا به ډیر اغیزمن وي. او نو دا دوه کسان چې کوم دي د دوی نه ماته عبدالرحمن ډیر ښه ښکاري، نو دوی دواړه د یو څه وخت په بینچ باندې تیر کړي تر څو پورې د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره دوی خپل ځانونه تیار کړي. دومره فټم نه ښکاري او د دوی په لاین او لینث او په دیشانو کې هم ډیرې زیاتې مسلې دي. د وسه پورې پر ریدم هم نه ده جوړ. دوی سه په نیټ کې کوم بالینګ کوي ډیر تیز کوي، چې کله میچ ته سي د دوی د پیس هم ډیر سلو سي، هر څه ډیر خراب سي. وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته، دوی د وخت پورې ټیم سره وساتل سي.
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزي ښه توپه چونه وکړه، ښکاري چې په سیم کنډیشن کې ښه توپه چونه کولی شي. دې لوبلړۍ ته نو په کار
بالکل ابراهیم عبدالرحیم زای سدا دای خو یو خو استعداد ده. زمونه ما د ډیره وخت د خزلیګي فرست کلاس کې لیستي کې شپږیزه کې د ټولو کې خزلیګي خو څه زوینه دي. انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده، لدې لوبونه لیول جګ ده، نو د ته ټایم په کار ده چې غلی ول ته یا ځان تیار کی یا غلی ول کې د لوب یو کی او څه شیان چې دي د ته کار په کار ده، لکه د پسپند باندې کار په کار ده. کریس اټیک سدا د ډیر ما تاسو ښکاری باز دې د سلک تخنیکی مسایل لیس په دې باندې د کارو کی مده به نور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سی. نور په استعداد کې هیڅ شک نشته او سیمی کنډیشن د پاره خو ډیر زیات ضروری ده. بال سوینګ کولو کې خو مهارت لري، ان سوینګ ډیر خکې په کار ده چې د الګ په هر ځکه وساتل سی، نور ذاتی ځای نه سی او کرکټ کولو چانس ورکول سی.
د دې لوبلړۍ په تړاو مو نظر څه ده چې د کومې لوبډلې د بریا چانس ډیر ده؟
بالکل که یو شی ته موږ وګورو که چې ترې موږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر خکېږي نو د موږ چانسز بیا ډېر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو. بیا د موږ ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 نه کم رنزونه سي دي چیس کړي. که چېرته موږ یو ټیم موږ نه 200 او 200 کوي بیا چیس کول د موږ لپاره ډېر سخت دي، ځکه د موږ میډل اډر بیټسمینان سي دي د موږ درې بیټسمینان سي دي سل باله تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډېره وخت نه. که خو میچونو ته وګورو نو سل باله موږ درې بیټسمینان سي دي ډاټ کوي، نو په هغه صورت کې بیا موږ ته 200 رنزه چیس کول سي دي ډېر سخت سي. او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو د سټیم نسته هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکړي. موږ یو صورت کې چانسز لرو او امید لخپل سپین بدلانو امید لرم چې په سریلانکا کې به ښه ځلیږي.
هغه کوم مهم بدلون دی چې ته یې غواړې باید افغان لوبډله کې راشي؟
بالکل، د افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي. دا ډیر مهم زیات بدلون ده، ځکه چې د ټیم په تیاری کې هیڅ رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي. ټیم هیڅ تیار نه سه، ځکه ټارګټ یې تیار بالکل نه سه. خو هم دا خبره سوي ده که څوک په شاټ کې چاوټیږي او سم شاټ کې چاوټیږي، که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي هغه سم سټرایک روټیشن مشکلات لري، که د چا فټنس مشکل دي هغه سم د فټنس مشکل لري. نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران باید تغیر و تبدیل سي. بل سه د میډل آرډر کې از کوم کیسه منګه ګوربز او ټیګي ولغنه روسته من کوم سره کم لوبه کیږي په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې دری لوبغاړي سی یو قسم لوبه کوي تقریبا ډیر ډیفنسیو لوبه کوي دې منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي تر سو پورې منګه د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي ته پنځو شپږو بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دي لوبول په کار دي ډیر زیاته تکیه سي ده په بولینګ نه دي کول خاص کر په سپن بولینګ کول په کار نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي ده عظمت عظمت نه موږ هیڅ کار نه ده اخیستی عظمت نه باید ډیر زیات کار واخیستل سي هم په نوي بال باندې ولوبول سي بالنگ پی اوسی او هم مخ کی چانس پر بیٹنگ کی ور کول سی یا یو زای ور ته معلوم کی غته یو رول ور کی یو ٹارگٹ ور کی شاخ خپل خپل ځان په حاصل نو د منګه پټین کی فرق د بیٹنگ او د بالنگ اوورال بډی فرق منګه محسوس کو
په اخره کې راته وایا کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري
بالکل مشوره مې دا ده چې له بایلونو نه باید موږ ونډار شو او هر سړی باید خپل ډاډا لوبو کې ل خپل کومې قوي نکتې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې څه زده یې هغه په ګرون کې پریږدي او له لوبې نه وروسته باید د ارمان دونه کې چې موږ باید کشکې دا کړي وای او کشکې دا کړي وای نو مطلب مې دا ده چې یو څلور لس فیصده کوشش سره د ګرون ته کوشش کله چې له ګرون راوځي او لوبې بایللې سي مطمئن وی سیاره ما یو سلولاس پسا دا کوشش کرده و لوبه که گتل و بایلنستا نو خود داده دیو که منگا دوای ور سرا دی و زبردست کرکت دیو که و بایلن رو نده داریگی گتل و بایلن پا لوبه کستا
دا لوبو له میدانه ونیزی سپورتی خپرونه درنو مینوالو دا دیونه خپرونه همدل تا پای ترسیگی لملتیامو مننه کوم
ورزش، دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.